السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنې خبری مجله زه رضوان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د سولې علي شورا وایي په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په روان نیم سات کې دا هم اوري چې ایراني چارواکي وایي لویدیځ د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د نورو راپورونو جزئیات هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
په کندهار، بادغیس، غور او فراه ولایتونو کې د بیلابیلو امنیتي پیښو په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ په روسیه کې د روسیې له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. او متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 په مغرضونکو الوتکې قطر ته رسیدلې. په کندهار کې په دوو جلا جلا چاودنو او یو لړنختو کې اتلس وسلوال، پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوي دي. همدارنګ چارواکي وایي په دې پیښو کې پنځلس وسلوال، دوه تنه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شولکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د سرچینې په وینا دغه جګړې تر سهاره دوام وکړ چې پر مهال یې اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي، پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان شوي. بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې پر یو موټر چسپکی ماین چاودنه کړې چې لږ تر لږه دوه ملکیانې وژلې او یوې ټپي کړې.
بولدک ولسوالۍ د سانی پښتون مارکیټ په مخ ته یوه اراده لوکسل موټر باندې چسپکی ماین مشتې و چاودنه یې کړې ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي. ویل کېږي چې دا پخوانی قمندان سراجي قمندان سید محمد د کان مدی د هغه زامن و.
دغه راز نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې په یو کور کې د چاودنې له امله درې کسان ټپیان شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې، خو په عین وخت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شوګو چاودیدونکو توکو له امله شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بادغیس کې چارواکي وایي تیره شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي. دا خبره د بادغیس ولایت یو سیمه ییز چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته کړي. د دې چارواکي په وینا بریدونه د کازی په سیمه کې شوي او شپږ د ملي اردو سرتیري د طالبانو لخوا سیران شوي هم دي. د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزی به ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلې ده. د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی په دې بریدونو کې د دیرش افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د غور د امنیه قمندان جنرال شاغا شتاب ازادي راډیو ته ویل فیروزکو ته څیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا په شپنیو عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور سیمه ییز قمندان وژل شوي او 15 نور وسلوال ټپیان شوي دي. د غور د امنیه قمندان همدارنګه د دې ولایت په ساغر ولسوالۍ کې هم د څلور طالبانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. اخوا په فراه ولایت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې رئیس عبدالرؤوف په یو وسلوال برید کې ټپي شوی. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویل پر نوموړي نن غرمه د فراه ښار کې یو شمیر ناڅرګندو موټر سایکل سپرو ډزې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 په مغرضونکو الوتکې قطر ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګندو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې په قطر کې د العدید پوځي اډې ته د دې الوتکو رسیدل ښیي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمېر نورې الوتکې د چهارشنبې په ورځ د جنوب لویدیځې آسیا په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپینې ماڼۍ د تېرې یکشنبې په ورځ ویلي و د ابراهیم لینکلن په نوم الوتک لیږدونکي بیړۍ او بم غورځونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي. دا بیړۍ د فارس خلیج په لور لاره کې په مصر کې د سویز له کانال څخه تېره شوې ده. او د امریکا او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د می په 14 او 14 روسیه ته د سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اوټاکس د جمعې په ورځ په یوې بیانیه کې وویل د پوتین او لاوروف سره به د پامپیو خبرې د روسیې د تور سمندرګي په تفریح خار سوچي کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی په وینا درې واړه چارواکي به په ټولو هغه دوه او څو اړخیزو ننګونو چې روسیه او امریکا ورسره مخ دي بحث وکړي. ټاکل شوی ده چې پامپیو د مې په 14 مسکو ته ورسیږي او هلته به د امریکا د سفارت له کارکوونکو او امریکایي سوداګرو سره وګوري. او د تونس د دولتي خبری اژانس د ریپورت له مخې لږ تر لږه اویا کډوال دغلته د تونس په سواحلو کې د قاچاقي تک پر مهال ډوب شوی دی. 14 د دوی څخه ژغورل شوی دی. په دې اړه باندې لا خبر تازه دی او وروسته به نور معلومات خبر شي.
ل اجمل انت خمود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې علي شورا وی اوس چې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمن د سولې د شپږم دور مذاکرات پای ته رسیدلی وخت دی چې دا پروسه چټکه شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د خبرو د اوږدوالي مختلف علتونه دي.
خلیلزاد هم چې واکن امریکا په دې باید نګرانې وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکړي په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
ټاکل شوی ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم راتلونکې یوې میاشت پورې کابل ته ستون شي. آیا دوستم د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي، کار به وکړي او یا به د ولسمشر غني تر څنګ پاتې شي؟ په دې اړه په همدې نیم ساعت خبرونه کې اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې 23% د خزینه خونکو برخه خالی ده.
ډېر ولسوالیو کې بالکل خزینه ښوونځی سرشته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې که چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته. بېسواد
ایراني چارواکي وایي لویدیځ دی د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په فرا کې بیا معلولین شکایت لري چې تنخواګانې پر وخت نه رسیږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغې بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی څو د سولې په وو پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دا بهیر باید ګړندی شي. یو شمیر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي چې راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې به خبرې حل فصل شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوال ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم ځانې ضرورت وه هم هیله وه. هغه ځل خو خبرې ونه شوې خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی. کامیابي او ښه مذاکره مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. ښاغلی مجاهد وویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لورې د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات تو کې به خبرې حل فصل شي. بخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوې نه ده. اووم پړاو بیا کېږي انشاءالله، او خبره به په اووم پړاو کې کېدلی شي چې حل فصل شي. هلته
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
د ناجیه صاحبۍ په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا وایي اوس وخت رسېدلی چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر شي او د سولې پروسه چټکه شي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو هم پای ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي په خبرو کې سوکه خو ډاډمن پرمختګ شوی، طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی دی. طالبانو ویلي دي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو پرمختګونو په اړه سلام مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
ښاغلی خلیلزاد سره چې موږ ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ د میرمنې درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره موږ هم دا ده او اخره خبره هم دا ده که توافق کېږي په ټول مسایل به یو ځای کېږي، یو یو شی باندې نه کوو. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانه کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې د دوی زړه تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د ننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسته یو بین المللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی اشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیانو باندې کافي فشار را نسي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زه په سره یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې ځي نفه دي، تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي، زه فکر کوم دا د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تکتیک وي چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته وسله زور ورکړي، او شاید حامیانو مشوره هم ورته همدا وي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره شي کولای شئ فشار راوړئ، تر څو پورې پسغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي. چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی، دا یو تاکتیکي اپروچ دی یا برخورد چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګیري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربان مسله ونه شوله، او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي هغه د اوربان مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې دا هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوئ د هغه مقصد هم همدغه دی چې دا تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل، یعنی خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې پسلاغه هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله، او میرمن کروخیل روسي پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ملک لاس ته ونډلویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون د شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما داسې په طالبان باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو دوی باندې به فشار وي چې دا جنګ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راشي چې د ځینو ملکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې د خبرو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د ولسي جرګې د 14مې دورې لغړې شینکی کډوخیل سره واوریدل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. ایرانی چارواکي وایي لویدیز دی د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه تازه څرګندونې خپرې کړې دي چې وایي د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپله لویدیز هیوادونه دي او اوس یې باید د کډوالو پر وړاندې مسؤلیت ادا کړي. دغه ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړو چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد څخه وباسي. تفصیل لفرې با ظاهر اورو.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښوده چې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وې. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیه ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او لا به یې ورکړي، خو وایي نورې نړیوالې ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچیو په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې که د امریکا بندیزونه اغېز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. دې خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه هیواد کې تر 2 میلیونه ډېرې دندې د افغانانو لخوا اشغال شوي دي او په دې سره هر کال له ایران تر 5 میلیارده یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي، د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د ده په خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډېر کړي دي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې هېواد یې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او په خبره یې د افغان کډوالو ایستل یې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نویو لارو چارو غور کول یوه بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراق چې د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایران نه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
تاکل شوې ده چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي. دوستم له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د حکومت له لورې څنډې ته شوی او له څه مودې راهیسې خپل د زوکړې ځای جوزجان ته تللی چې کله ناکله په ځینو ناستو کې څرګندېږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم کابل ته راستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به بیا هم د ولسمشر غني تر څنګ پاتې شي. نور حال د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته لار. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم پر راتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لورې هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. حسم وکړه سو په دې تړاو د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د
حکومت ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی، خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یوځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سعیدي وایي
هغو ګواښونو ته په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزا له لومړۍ نیټې ولسمشر غني ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سعیدي وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېدلې. ننګرهار په معرف ریاست کې 23 سلنه د خزینه خونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د خزینه خونکو کمواله د دې سبب شوې ده چې د ننګرهار په خونځیو کې نجونې اکثره خپل زده کړې په نیمای کې پرېږدي. له جلال آباد نه پرې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د خزینه خوندکو تشه نه ده ډکه شوې، او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې انجونې په نیمایي کې خونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې خزینه خوندکې نه وي هلته انجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د خزینه خوندکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د خزینه لپاره خونځی هم نشته.
ګمه پورې اجازه مور ډېره سخته باندې ورکول کیږي، خو شپږمه پورې درچې وي هغه نه پزورت بالکل اجازه نه ورکي. ان عامه په هوا ډېر زیات کم دی، او غټه غوښتنه زموږ دا چې په ډېرو لسوالیو کې بالکل خزینه خونځی سرشته نه دی. که په دې باندې کار وشي همدا همداسې کچېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته بې سواده پاتې کیږو.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د خزینه خونکو تشه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې خزینه خونکو ته په کتو 23 سلنه د خزینه خونکو برخه خالی ده.
پک دیرش فیصد خزینه زده کوونکو ته یوازې 14% خزینه خوونکي تدریس کوي، او دا یو غټه ستونزه ده د ننګرهار پوهنیز بهیر کې. او اکثره خزینه نجونې د اووم او اتم او نهم کې چې ښوونځی پرې یو علت دا دی چې خزینه خوونکي نشته.
خغلی حسیب وایي دې ستونزې ته د رسیدنې په خاطر د خزینه خوونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې دې سره به تر یو بریده د خزینه خوونکو تشه ډکه شي.
دغه کمبود د لمنځه وړل په خاطر موږ په درې ولسوالیو کې د خزینه خوونکو لپاره د دارالمعلمین زده کړو سهولت برابر کړ، په خوږیاڼو او کامې او په هسکه مینه کې تر څو وتوانېږو په دغه ساحو کې د خزینه خوونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي خوونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه خوونکو استخدام ته شوی و، خو اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي، او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. امریکا اعلان کړی چې د مایل لسمینیټي یعنی نن څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر پر ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له لس څخه 25% پورې لوړوي. چین وایي متقابل اقدام به وکړي. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړپوړي مرکچیان په واشنگتن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي، د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پرېکړه سر له نن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سر له نن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10 تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډېر له دې پریکړې اغېزمن سوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډېری یې په هغو تولیداتو کې کارول کېږي چې په امریکا کې دننه جوړېږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډل ویدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خواشیني ښودلې او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دغه هیواد د صدراعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی، رویټرز خبري اژانس ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده، او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګری استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدر اعظم مرستیال لی هوی خبرې پرون د می نه هم نیټه پیل سوی او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیر ایستلو لاس نه وي اخیستی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 7.5 سبا په کابل او لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو زموږ د نن ورځې د خبرونې ورستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.